مشال ریډیو ته ستلې مشه اوریدونکو د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 26 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې زلبیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو، اوریدلې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
تلی مشه لومړی د خبرونو ساتکی په پاکستان کې په سلامونو او بارانونو کې د عمر شو کسانو شمیر سلويختونه زیاته شوې ده. د افغانستان حکومت او وای چې له وسله بال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په اړه خبري وکړي. او سعودي عرب په یمن کې ملکانو ته د مرستو رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د پښکال روانو بارانونو له وجې د مرشو کسانو شمیره شاوخوا 2 سلويختو ته رسیدلې ده. په چترال کې موجود د مشال لاړو خبريال وای پروند دي سیمې په سیلاب زپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوې دي، چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مرشو کسانو شمیره له 10 پورته شوې ده. د خبره په چترال کې سباندي 300 کلي سیلابي اوبو وړي دي. په چترال کې محب الرحمن نوم یو تندن مشال لاړو ته ویل چې د دې سیمې خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
مې ودر ملکو سه
زه د ملکونه په 12 غنټو کې چترال ته راورسیدم. د سیلاب لوجي زمونږ د کلی حالات ډیر خراب دي. سړکونه، پولونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زمونږ په کلی کې لس یولس کسان مړه شوی دي.
بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. پاکستاني رسنۍ له آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په حواله وایي چې د وخت پورې په پنجاب کې سباندې 400 کلي سیلاب ځپلي دي او په دې کې 3 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خالی په ورځ په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پښکال د بارانونو لړۍ روانه وي. د یاد ادارې په وینا له دې بارانو سره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوج په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي سانګي آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي چې راحیل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته د رهداري منصوبې لمخي د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخستو. د فوج مطبوعاتي سانګ بیان زیاتوي چې د فوج مشر ویلي دي چې د اقتصادي رهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم استراتیژیک حیثیت لري. یا دې وی چې سږ کال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان او چین اقتصادي رهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې لمخې له گوادر تر کاشغره یو اقتصادي رهداري جوړول شي. دا ربونو ډالرو په دې منصوبه هند د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې وه. د افغان حکومت استازي وایي د وسله والو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت لوري د وسله والو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وایي په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې د خبرو اترو په بل پړاو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د خبرو اترو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لور به ومني. د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد هم پرون مشال اړو ته ویلي چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده. د بدخشان سیمیز چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسله والو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والی بیان احمد نوید فروتین مشال اړو ته ویل چې په دې کار د محلي پولیسو قمندان جانان لاس درلود او وس طالبانو شپږ دېرش محلي پولیس بیرته پریښې دي. د بدخشان یوې بلې سرچینې مشال اړو ته ویلي چې د تسلیم شوو امنیتي سرتیرو شمیره 120 دی او ټول یې طالبان خوشي کړي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي، خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشي کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي په کندوز کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 14 وسلوال وژل شوي دي. په کندوز کې د ملي اردو د مطبوعاتو موصول غلام حضرت کریمي نن مشال ویل چې یاد وسلوال تیره شپه د قندوز ښار اړوند د ګل ټپۍ په سیمه کې د ملي اردو په وسلوال حمله کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال راډیونه خبرونه اورئ. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو د رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړ. د سعودي عرب په رسمي خبري اژانس کې له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم دا یو اړخیز اوربند د تېرې شپې له نمای څخه پیل شوی دی، خو په عین حال کې دا هم ویلي چې ائتلاف دا حق ځان ته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شیا حوثي یاغیانو له لورې هر ډول فعالیت او خوځښتو ته فوجي جواب ورکړي. د ایران د بارنو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټمي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې زر عکس العمل وښود او اندېښنې یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونه چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې ښایي دا موافقه ایران ته لر هواره کړي چې اټمي وسلې جوړ کړي، خو امریکا وایي دې موافقې د اټمي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړي دي. او د امریکا د بارنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله په اړه د سیډنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته جواب وایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل شوي ول. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه د کمپاین ډلې یې پرون د دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو په خبره په ډاګه کړه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شمېره 2 ته رسېدلې. تر ټولو زیات زیان په چترال کې خلکو ته رسېدلې.
په اختر نفس چرالو یو خورا عم رسېدو ډېر په تکلیف باندې لارې مارې خراب بل دل چرالو دلته کې مین مسله د اوبو مسله ده. اوبه نشته، سکو اوبه هم نشته.
تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې د روانې میاشتې په پای کې وشي. بل خوا څېړونکي وایي
چګورو د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي، خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي. بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
د شمالي وزیرستان د 15 تاثیرونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکول بند کړي دي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان په وزیرستان سے د امن لیار واضح کړی نه وي، د خلکو خپل کړی نه تسلی نه وي، هغه وخت پر د ډي ام اي میزدار نشي ورکوای.
او اونیس پروگرام د باختر ستوري کې بعد د پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک په ادبي ژوند خبري واوري.
زوایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا مونږ راجولی شاه خټک ولرو.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 2 ته رسېدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي، چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شو کسانو شمیره 150 نه پورته شوې ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دا وخت د چترال نه موږ سره د ټلیفون په لیکه وو، خو د دوی لاین کټ شوی دی. دوی وړاندې موږ سره په دې اړه د چترال د دغه سیلاب ځپلو سیمو په اړه خبرې کړې وې.
دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دي اوبه دي 13 ورځ بیا په بر چترال کې دغه شوي بارانونه شوي وو، او بیګا د شپې چې کوم هغه سیلابي اوبه دي نو دلته د چترال نه بره ریشن نوی سره زه دې یو کلی دې یو هغه د آبادی د باغې نه راځي کېدلې تیرې دې ولته کې چې کوم دینو کورونو دکانونو او چې کوم دینو نور هغه تاسو ته ډېر سخت یان اړولې دې هغه کلی چې کوم دینو په مکمله توګه باندې دې زیات تر کړې دې متاثر کړې دې او تر دې د مچ ما تکم بچالو کول اړه خیلات را شي دې دې په دغه دغه کې په دې بیګانی د شپې چې کوم نغره شیلا پرېشن باندې تیرې دې نو په دې کې دوه کسان چې کوم دینو مړه هم دی او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې کوم چې بیرغونو د لړۍ ده هغه د مړو شمېر چې زموږ سره کم دی نو هغه د دېرشو نه هم دغه شوی دی سیوا شوی دی او خلکو ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي.
د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دوی دغلته په چترال کې لزینو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې د خپل مشکلاتو په اړه وایي.
ملکونه په 1200 کې چترال ته راورسېدم. د سیلاب له وجې زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي. سړکونه، پولونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زموږ په کلي کې 10-11 کسان مړه شوي دي. سکولونو او اسپتالونو ته هم زیان رسېدلی دی او زموږ ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دي، ولې چې هغوی ته د سکلو سپا اوبه نشته او دوایان هم نشته. نه حکومتي غړي مونږ ته راغلي دي او نه د ډي سي له اړخه څه امداد را رسېدلی دی او نه زموږ څوک تپوس کوي او نه مو خیر خبر اخلي.
اور نئے ڈی سی او کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے، نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں، نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگا جناب مردان نراغلی ما حشمت میں نامہ دا اور بیگا درے بجے چترال تو رسید رسید اتلو گرائم گرائم دی دروش کے چترال کے دل تم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کے اور بس آگا پٹار تاریخ سیلاب راغلے نن تقریباً 10 روز اوشولی 9 روز چراغی اس قسم سے مطلب ظالم نشولا چھ گورنمنٹ دل تسرو رسی دا روڈ جوڑن خود روز تو خبر دا التا خلق غریبانان ڈوڑے پس ترساوی گی دیکھو آئین طرف ترازی او یو بل تبی چیر دا واغا دا خلق سے مدد کیا ٹھیک دا کنی گورنمنٹ دے تر توجہ نشترے.
زما فاروق احمد نوم دے دیری کسیم کے پدیا ناکتا دا روڈ کار کوو پدی سجی باندے او علاقی سو تیال دا رہے تقریبا دے دا نشات یو کلیمیٹر روڈ ہے وڑا دے او خاص بمبوریت کیو کلیمیٹر یو نیم کلو روڈ وڑا دے من تا من لگ لگ گاڑی چلی گی دا خدی دا تکلیف خلق تا راشن او دا غړی زیات دی زمونږ د اندازې مطابق که دا اوبه کمې شولې خو تقریبا 15-20 ورځو کې تیارېږي دغه ریزې ته ورشه پرې بحال شي خو که اوبه کمې نه شولې سیلاب دغه صورت حال دی که څنګه چې بیګام راغلی او بله ورځ هم راغلی او دا نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې روز دانه سیلاب راځي خو په دې صورت حال را روان وي بیا مشکل ده او که دغه نه وي انشاءالله چې 15-20 ورځو کې به سر پرې آزاد شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو چترال او خیبر پختونخوا په نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بېلابېلو ناروغیو د خورېدو له کبله د صوبې په ټولو هسپتالونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې، کیدست او نورو ناروغیو د خورېدو خطره ده چې له کبله دوی په هسپتالونو کې ایمرجنسي اعلان کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه دا چترال په شمول د خیبر پختونخوا بېلابېل برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو له وجې په سیلاب ځپل سیمو کې د خراب اوبو د استعمال، د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطره ده چې پکې د قیدس، خارښ، معدې تبو، زړی او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړی شوی ده او د صوبې ټولو لویو هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړی شوي دي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ڈاکٹر نورولی مشال ریڈیو تا دغه تیاریانو په حق لوویل
مون دری تلور وادینا کاغا ته بیا د مریضان دی کاغا ای میډیکل مریضان دی یا ته مون گ مختص کړی دی کډ خدای دی نو کی کچی ته د دی څه مریضان وو او وی تو مون گ څه کوم دی چې دا څه خاص کار د سیلاب سره تړلې کومې بیماریان دی کال رسو د سرکای ته څو یا هپاتایټس لري څه څه ګډه راځي چې مون گ د دی مریضان ان شاء الله ایڈمیٹ کو ہم خیال بنی ساتھی اور گورنمنٹ ڈائریکٹ کو زم دکا دی.
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا صحت وزیر شارم خان ترکے اور دا وزیر اعلی په هدایت دا پیښور لوی اسپتال لیڈی ریڈنگ دا ټول عملی چھٹیاں هم منسوخ کړی شوی دی. دا سینئر او جونیئر ڈاکٹرانو ټیمونه هم ټاکلی شوی دی او د دوی په وینا کدا چترال په شمول د صوبې نور سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجت شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي.
گیارہ تاریخ نے ایمرجنسی نافذ دس ہو رہے ڈاکٹر دی نرسز پیرامیڈکس نو سٹاف دے داری تو دے چھ کچا چھٹیاں نے وغیرہ کینسل دی کیجوٹی کے وافر مقدار باندے میڈیسن ٹول اویلیبل شوی دی او سٹور چھ زمون کم مین سٹور دے میڈیسن حوالے سر آغی تا ہم خبرداری ور کھڑے شوی دے چھ اگین ٹول چھ سور دے کہ ضروری میڈیسن دی ادویات دی اگر ٹول زان سر سٹاف اسا دی نرسز پیرامیڈکس ڈاکٹر نو سٹاف چھ سور کم بزے کے لگی پیدا سے صدق امراغ نمبر پل پر چھو کوشش ہو.
دا پامل دا چھر چترال پشمول ملکن ډیفرنٹ ډیویژن چارسدا نوخار او پیښور کې د پشکل بارانونو له وجې ځینو ځایونه سیلاب ځپلي دي. په خصوصي توګه ماشومانو کې د بیلابیلو ناروغو خورېدو خطره ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوز به په هر قیمت دغه منصوبه سرته رسوي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې راحیل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیست. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د ISPR کوم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده د دې جوړول لپاره ایف ڈبلیو یولس یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تیره ورځ چې کله جنرل راحیل شریف صاحب ته کوم بریفنګ ورکړی کې دونو په دغه مهال کوم سړکونو حوالے سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمان کمانډر لیفټنټ جنرل ناصر خان جنجوه چې کوم هغه هم په دغه مهال موجود وو. جنرل راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا به د اولس ژوند بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي هغه د عزایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دي دا به مکملو. اصرار د پاکستان چې اقتصادي راهداري منصوبې ایف ڈبلیو او چې کوم دي هغه په پنځه ځایونو کې لګیا دی سړکونه جوړوي او ISPR دا وایي چې په اته سوه او اویا کیلومتره کې قریبا پنځه سوه او دوه کیلومتره سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دي د گوادر پورت به د ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به دې سره تړل کیږي.
د مشال ریډیو خبریال احمد الله او بلخوا د بلوچستان په جوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او وی خدبی ټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بلدون پر ضد ولسی غونډه شوې ده چې په دغه ولسی غونډه کې د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استازو او قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو غړو هم ګډون وکړ. په دغه د غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ډاکټر سید عالم محسود سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. راځي چې وایو
جوب ته خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی د هغې په لړ کې راغلي یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. او که څوک په دې خوشفهمۍ کې وي چې په اته ویشتم مئی نواز شریف چې آل پارټیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خیال د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکا چا سره نه کړل که څونه چې نواز شریف کړی ده. د پلاننګ کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حوالہ سره نقشه ده په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنه نشته.
د مشرقي روټ لپاره شته،
مشرقي روټ لپاره شته. د ابا درته وایو د کوریډور چې کم بجټ ته 3,600 اربه په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو د پر یو آنه نشته. نو موږ د دې دا وایو.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغسې ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي ژو کوم تاسو وکړه، نورې به دا ستاسو پلان څه کوي، څه به کوي تاسو؟
د دې په سلسله کې موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا په ترازنده کې مو کو، بیا واپس ځو پېښور کې بیا سیمینار کوو. نو بیا هماغه نمونه د وکیلانو سره ملاوېدل، یونیورسټو ته تلل، اکیډمیا ته تلل، سیاسي ډلو ته تلل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټولې ورځې چې کوم هلته سیاسي ډلې دي هغوی ته ورغلي یو، هغوی هم تحقیق هم ورکړی دی. نو دا هله ځله به بیا شروع کوو چې که چېرته دا موږ اوس ایثار نه کوو نو بیا خو کوریډور نه لاړو، قسمت رانه لاړو، یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچې دی چې که کوریډور موږ له راغی خو زه د پښتنو قسمت به بدل شي. که ران نه غي نو پښتون صرف ډرایور کېدی شي، اردلی کېدی شي، چوکیدار کېدی شي، د بوټ پالشي کېدی شي، د ټوپکمار کېدی شي، نور د پښتنو څه مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب، تاسو ول چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پرشر ګروپ دی، دا قسم اوریدونکو ته وایي چې دا پرشر په چا باندې تاسو اچوي، فشار په چا باندې تاسو اچوي؟
موږ تھنک ټینک هم یو پرشر ګروپ هم یو. تھنک ټینک خدا رول وی چې تحقیق کوي، لیکاتو کی، پرشر ګروپ دا وی چې هغه ورسره ورسره هله زلمو کی مثلا دلته چې مونږ رالو نو پرشر گروپ دیته نه وایي چې کنی بل سړی دباو کو بل دیته وایي چې ماحول جوړ کا خلق کانے کا چې خلق کانے کې سیاسي ډلر وړا کانے کا په دلیل یې پڑھ کا په ثبوت یې پڑھ کا بیا مظاهره وکا پورمن مظاهره وکا سیمینارونه وکا اړتال خو به ډېر وروسته خبره ده نو دا د پرشر گروپ په تور باندې دا نه مونږ خپل کردار لوبو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د انصاف یوې نړیوال ادارې ورلد جسټس پروجیکټ په نړۍ کې د قانون حکمرانی او پاسداری په اړه 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د 102 هیوادونو کې پاکستان د قانون په پاسداری کې په 98 نمبر دی. که څه هم په پاکستان کې انصاف ترلاسه کولو لپاره ادارې موجود دي خو بیا په قبایلي سیمو کې حالات مختلف دي او هلته د عدالتونو پر ځای د ایف سی آر قانون لاندې فیصلې کیږي. تفصیل لګل ایاس ناورو.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومې نړیوالې ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډېر لاندې ښودلی. په دې رپورټ کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانۍ نقطې شاملې دي. په رپورټ کې ویل شوي چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانۍ خبره وي نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایز فورم مشر اجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. دا زیاته کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی. هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوق کم چپټر دی د سیکشن آرټیکل 8 نه والا 28 پورې هغه هلته ایکسټینډ نه دی. هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي. هلته د های کورټ د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په تایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق لپاره پکار چې اداره وي او دا هغه ادارې نه سړي پرسته د چا د حق خلاف ورزي شي یا د چا نه وترول شي نو پکار چې هغه ادارو ته هغه لاړ شي د هغه خپل حق پښتنو کې تپوس کړي. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سره وجود نشته. مثلا تا حق واغسته شي وترول شي ته های کورټ ته نشي تللی سپریم
کورټ. شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اجاز مومند وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلي سیمو په اړه متضاد شکونه شامل دي نو څنګه ممکنه ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره دا ده چې زمونږ د آئینی پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی فاټا د پاکستان علاقه ده خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ سپریم کورټ د اعلی عدالتونو اختیار الته ورغځېدلې نه دی. نو دا خو الته حکم د فاټا کې حکمونو د رول اف لا خبره کوونه په دې معنی بالکل خبره نشي کېدلې.
بلخو د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټا ټریبینل جوړ کړی دی خو د بشري حقوقو کارکونکو شیر محمد د فاټا ټریبینل کار په اړه خوشبین نه ښکاري.
هغه کې چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټ دي. مطلب دا دی چې هغه باندې دا عہده چې هغه نشو پورته یا په دغه منصب باندې هغه کېنی هغه یو احسان کوي. نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې ورسره کړی وي داغه د ورزې خلاف فیصله غمی شي کولی. نو د وفات ټریبیونل ذریعه دا خو ته شخصي هغه د سترګو مدد باندې پټۍ لګولو خبره ده او عملاً چې نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله د هغه داسې نشي راغستی چې هغه مدد خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقونه ورکړي.
او هم د فاټا په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو منتخب نمائندگان وایي موجوده وخت کې د فاټا هیڅ حیثیت نشته او په دغه وجه دا سیمه د ترقۍ په لحاظ نور ملک نه وروسته پاتې ده. دوی وایي قبایلي سیمو ته د صوبې درجه ورکړل شي او یاد دا په خیبر پختونخوا کې شامل کړای شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د کمی اسمبلی ممبرانو وینا وا دوی په هر قسمه قانون سازی کې برخه اخلي خو د هغې باوجود د خپلو خلکو او سیمو لپاره څه نشي کولی ځکه چې موجوده وخت کې د قبایلی سیمې آئینی حیثیت مبهم دی. د باجوړ جنسینا د کمی اسمبلی غړي شهاب الدین خان وینا وا
ټول سیاسی پارٹیوں سے ٹینشن ہو شہر ہے اس آگے وقت راگل ہے کہ قبائل اور قبائل نشی پاتی کے دلے دا سٹیٹس کو نشی پاتی کے دلے
ہمداراز دا جنوبی وزیرستان سرا تعلق لرون کے دا کامی اسمبلی غڑے مولانا جمال الدین وائی
پاتا کون سب کا چیتا مشترا کر لے شی نو دا اگر سمرا سینٹران دی اور ایم این اے گان دی پا دے بنا مشتامل یو کنسل وی دے دے کنسل نا چکم دے گنا دے دو اخپل مشر وطا شی اور دا دا فاتا مسائل دے آئندا دا پارا دا فاتا دا پارا پالیسی جڑاول دے ترگیتی کارون
د ذکر دا چې موجوده وخت کې د پاکستان پارلیمان کې 19 غړي د قبایلو نمائندګي کوي چې پکې 8 سینیټران او 11 د کمی اسمبلی غړي دي او دوی وخت په وخت د فاټا په حیثیت خبره راپورته کړي خو تر دې د ماده غلړ کې څه عملی اقدامات نه دي شوي. دا د هم یادوي کې د لړ کې څه قسمه قانون سازی کیږي نو دې لبا د ایوان دوه تهایی اکثریت په کار وي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تمه ده د روانې میاشتې په پای کې د افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم دور پیل شي. دا چې په دغه خبرو کې به د طالبانو د ټولو ډلو نمائندګي شامله وي او آیا دغه به په سیمه کې امن او سوله پر ځای کړي که څنګه، په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. تمه ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو په روانه اونۍ کې په چین کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د دغه خبرو دویم پړاو یو مهم پرمختګ ګڼي. ځینې څېړونکي وایي چې په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو پر وتلو، د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کولو او هغه طالب مشرانو په خوشي کولو خبرې کیږي چې په افغانستان او یا د نورو هیوادونو لکه د پاکستان په جیلونو کې قید دي. خبریال او څېړونکی سمی یوسفزی بیا وایي د سولې د خبرو پیلېدل یو ښه عمل دی، خو د طالبانو د قطر ډله او د کوټې شورا د خبرو په روان عمل ځینې اختلافات لري.
افغان حکومت هڅه کوي چې جنگ بندي رامنځته کړي، یا اقلا یو هفتې دپاره یا لس ورځو دپاره یا وې میاشت دپاره علامتي جنگ بندي رامنځته کړي. زما په خیال داسې نه بریکي چې دې حد پورې د دوی مخکې ولاړ شي. او بل طرف ته چې ګورو، د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي. زمونږ چې کومې ذرایع دي، هغوی هم یو څه خپل تحفظات او ملاحظات لري، او تر اوسه پورې د کوټې د شورا د مشر اختر واواز منصور او د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا ترمنځ یو څه اختلافات موجود دي. خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بالاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
بلخوا د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې مشر نصرالله ستانکزی وایي دا یو ښه پیل دی، خو باید پاکستان دا وار لزړه نه په سیمه کې د سولې لپاره کار وکړي.
دغه خبرو اترو شروع او د ناستې مخامخ ناستو دې خبرو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده. ایله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
دې نه وړاندې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې د افغان حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ لیدل وشول چې دواړه غاړې پر دې سلا شوې وې چې دوی به د روانې میاشتې په پای کې له یو بل سره بیا ویني. بلخوا امریکا هم د دغه خبرو ستاینه کړې او دا یې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره یو مهم ګام ګرځولی دی. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خبرونې په پای کې ستاسو له 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو اوریدل یې مه هیروي. د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لومړی لنډ خبرونه د ګل ایاس ناورو.
په پاکستان کې د پرشکال روانو بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا دو سل بېخو ته رسېدلې ده. په چترال کې موجود د مشال راډیو خبریال وایي پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړي موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمېره له دېشتو پورته شوې ده. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال رای شریف وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوج په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. نوموړي دا خبره پرون د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې د دورې پر مهال وکړه. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو کې به پر دې موضوع بحث وشي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکاري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي چې په کندوز کې د افغان سفیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 13 وسلوال وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو د رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړی. د ایران د بارانو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې به د ایران او د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي توافقې په اړه خبرې کړې وشي او د امریکا د بارانو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن به د اکتوبر په 2 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته جواب ورکړي.
او اوس هم رازو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګرۍ مقام مری کې شوې مذاکرات یو ښه ګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه وه، خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی. د راز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن لپاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي. بل طرف ته افغان ولس مشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکلې ځانګړې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دي، بلکې په خپل یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دسته نه ورګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسی، کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو لپاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخ ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ودرېدو او ډېر زر بعد د صحت نړیواله اداره دته دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې به د نن نه سو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونو مخ ته راتلل او دا ملک هم د پاکستان په سیر د ترهګرۍ او بوکو حرام نومې وسلوالې ډلې لخوا ځپل شوی دی او دلته په سکولونو حملې کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حملې کیږي، خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کوم چې یو لویا کامیابي ده. اداري اخره کې لیکي بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي، خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون پځې په یو بل تورونه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي روړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی د پاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي نو دې سیمې نه هم د پولیو رنځ ختمېدي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ای پی خبری اجانس د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته په منځنی ایجیا او منځنی ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده او وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحا میرزاده ناورو.
اے ایف پی خبر یجان سکتون کو دخلی وای چې دا ایران د اټومي پروگرام پاړه شوی تاریخی معاهده ک یوې خواته د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړی دي، نو بل خوا یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړی ده چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجنسی کې په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بلې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي، د هغو ګیس پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دو دي چې منځنی ایشیا او منځنی ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلیون ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شوه، خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شوه کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتره خپل برخه جوړه کړې ده. اجنس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجنس ته وویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرفته پاتې شي. ټاپي د 100 بلیونو ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمانستان، پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي، خو اجنس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د څلورو حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجنس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسلوال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په مری کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکراتو وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په هکله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په هکله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. ورځپاڼه لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پېښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم فریډم نیټورک او د امریکایي کونسلګرۍ په انتظام د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د فوټوګرافرانو لپاره د عکسونو د سیالۍ یوه ننداره جوړه شوې وه چې پکې د ښځو په مسلو د هغوی د حقونو او یا هم د هغوی د اختیار کولو په اړه اخیستې شوي عکسونه د سیالۍ لپاره دغلته ښودل شوي وو او په دې کې د 1400 تصویرونو انتخاب شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه زلان یوسفزی راکوي.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو ستونزې او د هغوی حقونه په ډاګه کولو باندې د کار کوونکي فوټوګرافرانو د انځورونو نندارې او سیالۍ په موقع د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د بلو وینز په نوم د غیر سرکاري ادارې غړي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل،
زموږ په اخبارونو کې د ښځو سره د ښځو د مسلو سره ریلیټډ تصویرونه ډېر کمی کې دا وښیي چې زموږ ښځې چې دي که نه هغه څومره امپاور دي یا هغوی ته په امپاورمنټ کې کمې مسلې دي او کم چې فوټوګرافران دي هغوی هم پوهی غواړي چې اصل کې وومن امپاورمنټ یا د وومن امپاورمنټ ایشوز چې دي هغه کیپچر کول د کم اینګل نه په کومه طریقه باندې په کومه علاقه باندې یا زموږ کومې ښځو ته مسلې دي.
د پېښور سینیئر فوټوګرافر مجید ګورایا وویل چې د ښځو ستونزې په خپله ښځې فوټوګرافران په ښه توګه مطرح کولی شي، خو له بده مرغه په خیبر پښتونخوا کې یوه هم رسمي ښځه فوټوګرافره نشته.
فیملی چې کوم دی هغه خپل لورین نه پرېږدي چې هغه کیمرا غاړې ته شي او فیلډ ته لاړ شي. دلته پنجاب کې شته، دلته دونه فی الحال دغه نه دی.
د پاکستانی ټی وی چینل دنیا نیوز د پیښور څنګ مشر صفی الله جان وای چې فوټوګرافری د رسنیو ډیره مهمه څانګه ده، خو د پاکستان پر رسنیو کې د فوټوګرافرانو تربیت ته پام نه ورکول کیږي.
خالی د ټریک کونو سره نه فریمینګ دی او فریمینګ د کوم یو ایشو باندې تکاوي څنګه کوي، نو دا ټول هغه ایشو دي چې شمیري چې ول فوټوګرافر د خپل په فورم چې هغه ایجوکیشن او شیدې رسنسیلایزیشن او شیدې د ایشو مبارک شوه.
د انزورونو په سیالۍ کې د ظفر ګورایا په نوم د یو فوټوګرافر انزور ته اولنۍ جایزه ورکړې شوه چې په دغه انزور کې یو ښځه په خپل دوکان کې اخستونکو ته په سودا ورکولو ښودلې شوې وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوریدونکو، اوس هم د مشال ریډیو 19 کلتوري او ادبي پروګرام د باختر ستوري ترازو. د دې پروګرام جوړونکي ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دی.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د ډاکټر راجولي شاه خټک په مړینه د ننګرهار میشتو فرهنګیانو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د شاعر او نقاد مصطفی سالک سره د ادبي تنقید په اړه د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د بخت جمال کریمی په خواږه ترنم د درویش دورانی غزل ته غوږ شو. نومړي رپورت ترازو. ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک د پښتو ادب داسي او سرلارې لیکوالو چې د خپل درې شپېته کلن ژوند په اوږدو کې د پښتو ادب په ډګر کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ کړي او خپاره کړي وو. نوموړی د تیرې دوشنبې په ورځ عمر چې مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړل. ننګرهار میشتي لیکوال او ادیبان چې د نوموړي له آثارو څخه یې زده کړې کړي دي، مړینې یې غمجن کړي او د پښتو ادب لپاره یې نه جبرانېدونکي ضایع ګڼي. نور حال په رپورت کې درکوو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره لدی چې د یو محقق و، د دې ترڅنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعر یې ډیره نازک خیالي لرله. بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا، اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملي پښتنو مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا وه چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې، د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا مونږ راجولي شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیور رحمان اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب مطالعه کړی وو، او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
کموږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولي شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. کموږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، مونږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولي شاه خټک وو. کموږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، مونږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولي شاه خټک وو. کموږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، مونږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولي شاه خټک وو. کموږ په پېښور کې نی لرلې راجوري شاه خټک به په دې غونډه کې مشري کوله. کوم افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې راجوري شاه خټک په دې غونډه کوربته کو علت دا و چې دای په دې دواړو غاړو کې ډېر ژورې مطالعې لرونکی و. همې زموږ پنځه ستوري لوستي و، همې زموږ کلاسیکه دوره لوستي و، همې زموږ لرغونی دوره لوستي و.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان ډاکټر راجوري شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبی نورو ژبو ته ژباړلې وو.
مونږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجوري شاه خټک هم راځي. او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر صاحب راجوري شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجوري شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی وو.
ډاکټر صاحب راجوري شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی براته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژنده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به یې پرزنټیشن ورکول او لیکچر به یې ورکولې، او دې په څنګ څنګ کې به یې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ور سره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه خندا سره به یې ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب دپاره یوه ستره ضایع وه.
ارواښاد ډاکټر راجوري شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم فیل او پی ایچ ډی استاد هم پاتې شوی و، او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجوري شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2008 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجوري شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یو پلوه په دې وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي، بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی. دا چې په تېرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی، دا په اوسني عصر کې څومره موثر ثابتېدای شي، په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولی چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام در اړوم. سالک صاحب، که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا، یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید لپاره کوم کار شوی دی، کوم ژباړې قلندر صاحب کوم ژباړه کړي، سلیم راس کوم تنقیدي کرښې لیکلي، او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي، دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې؟
عابد صاحب، د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کره کتونکی وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروري دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروري ده. اوسا خو بیخي ټول ژوند شو، ټول ارزښت دی، نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه، یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده، د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هډسن د یو باب ترجمه کړې ده، په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده، او اس دا سبری خینه چې دا د گوا کې ترجمه لکه قلندر سیب چې دا کتاب خپل لیکلې د غسل سحر یوسف زی کتاب او رسا سیب د تنقید پاړو کتاب لیکلې دی دغه سه تاسو د سلیم راز خبرو کړ چې تنقیدی کرخی لیکلی دی نو دغه ټولو په خپل خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښمن دی او د ادب لپاره ضروری دی
تاسو هغه کړی کار ضروری وګڼو یعنی په کارو چې داسې کار شوی و یعنی کومه خالیګۍ ډکه کړې ده په تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې
نو عابد صاحب دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي د کره کتنې یا نقد په اړه باندې نو دې کتابونو چې کومه اړتیا پوره کړې ده یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي نو شاګردانو هغه ته لوستي وي نو کوم شاګردان چې زی او پښتو کې ایم اے کوي ماسټري کوي هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ زی سره او نقادان چې دی هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي نو خبرو ته پام وراړی نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي او دغه نقد چې دی نورې اغېزې هم کړي دي مثلا هغوی مجلسي نقد لري مجلسي نقد په دې معنا باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې په مقالو باندې په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي نو دغه هم د نقد یو ډول دی چې ډیر لږ څیړل شوی دی د تنقید په اړه غږیږو پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی هغه دغه مجلسي تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډیر پیاوړی دی د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څنګه د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته هر قریې ته د دغه جرلې ورسېدې دغه تنقید او تنقیدي غونډې کېږي او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي زما په پرتله د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران ادیبان نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي
افغانستان کې هم سولسی جوړان دي د تنقید لپاره کار کیدو مثلا روحي صاحب دلته د تنقید باړه باندې کتابونه ولیکل الهام صاحب په بره پښتونخوا یعنی افغانستان کې چې کوم کار د تنقید لپاره شوی دی هغه وخت یې هغې څومره او اوس یې هغې څنګه ارزوي
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوي دي او دا په کوم وخت کې شوي دي په دغه وخت کې شوي دي کله چې تاسو نومونه واخیستل لکه روحي صاحب الهام صاحب چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوست بیرته راغلو نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې او نقد یې وکړ او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو یې افغانان د نقد سره د هغې له اصولو سره او له نورو اړوندو خبرو سره چې کلې خبرې وي افغانان یې د هغې سره اشنا کول او نقد یې پې باندې کول خو یو ستونزه پکې زما په فکر دا ده نقد که د مرګ نه پس کېږي خلک وایي ناوخته دی او که په خپل ژوند کې پې باندې دا پکې وي چې کله کله یوه زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې ادیبانو باندې نقد وشي خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو د هغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی هغوی نه یې پاتې شوي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خواږه ترنوم د درویش دورانی غزل
لشوند نو ان بنو او لرو سارا نو زما ګل لا خپل بخت والا یار نو ستا په تند کې بم خپل سیر او کتلا په کوم ورځ چې بل ما سره هندارا نو
زما گلا لاخ پل بخت والا یار نوا ز چتر تا پور در تلم رقیب نالی دما پد غلا رک بلا خوبیدار نوا زما گلا لاخ پل بخت والا یار نوا یو پا قبرونو کی راغلی تر دی زایا پوری درویش دا زلد و تزم که وارا نوا زما گلا لاخ پل بخت والا یار نوا لشندو نوال بنو اول روخ سارا نوا زما گلا لاخ پل بخت والا یار نوا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونيزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
سر بادشاہان ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلن آیا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا خلرا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط او سینہ لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
ہمت مرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت مرا کوے سکندر بخرا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کرنا شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
متی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را گپو میں لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو جہان دی پریگ دا ماتا پریگ دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو
را هم دسان را بیا ټول غمون دی ته جهان را سرګی دن مر را هم دسان را.